لپاره خاص مشخص هورمون تولیدیږي. اندوکراین چې دی هغه موږ وایو خپل په ځان کې کانال نه لري چې د هغه د لارې د هورمونونو چې کې انتقال کی دوی په مستقیم ډول سره یا د وینې جریان ته داخليږي او یا هم د حجرې په شاوخوا کې مایع کې تولیدیږي تویږي. او د دې چې دی د مثال موږ وایو دا کوم عملونه چې موږ سرته رسو دوی دغه کوم هورمون چې دی مشخص هورمون هغه د هدف حجرې ته رسوي او د هغه د عکس العمل په نتیجه کې یو فعالیت موږ سرته رسو. بل چې دی اندوکراین سرچپه چې دی اکزوکراین دی چې اکزوکراین چې به دی د اندوکراین سرچپه دی دوی هم په ځان کې کانال لري مجرا لري چې هغه د لارې د کوم هورمونونه چې دی هغوی چې کوي د حجرې و بهرنی برخه ته یا د هغه په شاوخوا چاپیریال کې دغه کې تویوي چې هغه مثال موږ ویل لکه د خولو غدی دی لوایبه غدی دی هاضمه غدی دی او همدارنګه پانکراس چې دی هغه موږ وی هم په اندوکراین کې راځي او هم په اکزوکراین کې راځي. اکزوکراین او اندوکراین خپل د نامه څخه معلومیږي چې اکزو د خارج مثال خارج خواته کیمیاوي مواد ترشح کوي او اندوکراین چې دی هغه و داخلي برخه ته چې پانکراس چې دی هغه مثال موږ وایو د اکزو د اندوکراین په واسطه د هغه چې کی د کولمو داخل ته مواد انتقالي همدارنګه د اکزوکراین په واسطه ځینې هورمونونه چې کی و خارج ته دوی مثال موږ وایو زموږ په بدن کې چې دی د ګلوکوز کچ هم چې کی د دغه اندوکراین په واسطه تنظیمیږي. تازه اوس نو موږ تاسو کومې غوډه چې په دغه سیستم کې شامل دي هغه په نوبت سره وایي. لومړی راځو د هایپوفیز یا نخامیه غوډه. دوی چې دی هم د اندوکراین سیستم د غړو څخه دي غوډو څخه دي چې موږ وایي موږ د مغز په د مغز او هایپوتلاموس لاندې قرار لري او هایپوتلاموس چې دی هغه موږ ویلو چې د مغز مثال موږ هغه برخه ده چې د عصبي او اندوکراین د سیستمونو فعالیتونه همغږي کوي د دوی ترمنځ د بدن تعادل مشترک ساتي. د هایپوفیز یا نخامیه غوډه چې د نخود ته ورته جوړش لري او دانیه ته ورته جوړش لري او د دوی اساسي دنده چې ده هغه د نورو غوډاتو تحریکول دي او همدار پاین هر کی دوغو کنټرول ده اساسین دند ده او دی چې دی د ودی هورمون هم ترشح کی چې ټولو مهم هورمون دی چې زموږ په بدن کې چې کوم وده رامنځته کیږي مثال فقط کې دغه رقم نور برخو کې دا چې شدي ټوله د نخامیه غدې د هورمونونو د ترشحات څخه دی. د ودی هورمون چې دی موږ وایو کچيري د ودی هورمون خپل تر اندازې ډیر زیات ترشح سي هغه د کوم کسانو د بیزای مثال د غیر نورمال ډول قد لوړېدو او کچيري لږ ترشح سي هغه به د قد کوچنی کېدو کوچنی پاتې کېدو لامل ګرځي. او دوی چې دی د هدف حجره چې ده د نخامیه غوډه اصلا خو ټوله برخه دي خو اصلي د هدف حجره چې ده هډوکي او عضلات دي چې اوږي چیکي اوغه ته وده او نمو ورکوي او دوی چې دی خپل په دغه برخه کې ترشح کیږي او بیا وروسته د هغه څخه د وینې جریان ته انتقالیږي او موږ وایو دغه کم د هایپوفیز یا نخامیه غوډه چې ده دا د استراحت په وخت کې د خوب په وخت کې زیات ترشح کیږي او کله چې عمر څونه ډیریږي د عمر په ډیریدو سره د دې غوډې ترشحات هم راکمیږي. ورپسې راځو د هایپوفیز یا نخامیه غدې وروسته د تایراید غدې پیژنو. د تایراید غدې چې د هغه د حنجرې د پاسه د اچ په ډول اچ ماننه جوړش لري چې هلته قرار لري او دا هورمون چې دی د میتابولیزم چټکتیا چې دا تنظیموي چې عموما موږ یې کچیري دا د تایراید غوډه چې د هغه د ایودین اندازه کچيري په دې کې موږ وایو کم سي د خوړو کې هغه چې کیږي د تایراید د غوډې د حجم د ډیرې دوه لامل کیږي چې په هغه پترس کې د جاغور ناجوړي رامنځته کیږي او دا چې دی همیش باید چې موږ مخنیوي وسو خو د دې لپاره باید موږ ایودین لرونکي مالګه همیشه خپل په غذا کې ولرو په کافي اندازه او موږ وایو کچيري په ماشومانو کې د مثال تایراید هورمون چې دی هغه کم سي دا ماشومان چې دي د ذهني وروسته پاتې والي فزیکي وده هم راکمیږي او همدارنګه د دوی کم فزیکي وچ دا هغه کې د شهان ودرېږي نو دوی کې باید هم د دوی کم غذا چې د مناسبه ورکړل سي تر څو د دې د هورمون د کمښت څخه مخنیوی سوی اوسي او په لویانو کې چې دغه هورمون راکم سي په هغو کې مثال د پوستکي وچوالی رامنځته کېږي همدارنګه ګنګسیت ورسره لري او کچیرې په لویانو کې د تایرایډ هورمون ترشح ډېره واوسي هغوی به عصباني مثال اعصاب همیشه خراب وي د اعصابو په سیستم کې بې نظمي راځي او بل موږ وایو د تایرایډ هورمون یو بل ډول چې دی هغه د تایرکسین په نامه سره یادیږي چې د هغوی اساسي دنده په خوړو کې د انرژي ازادولو کنټرول دی او دی چې دی که چیرې موږ وایو دغه د تایرکسین هورمون د تایرایډ غده له خپل اندازې څخه ډېر تایرکسین هورمون ترشح کړي هغه په لویانو کې دغه د میتابولیزم عملیه ډېریږي چې په ترڅ کې په دغو کسانو کې د بدن تودوخه ډېریږي او پر دې باندې خوله ډېره ښکاري پسې راځو د پارا تایرایډ غده وایو دا چې دي د تایرایډ غدې وه دوو طرف څلورو خواوو ته کوچني غوټې مانند څلور کوچني جوړښتونه دي چې دواړو خواوو ته قرار لري او موږ وایو د پارا تایرایډ هورمون چې دی هغه د کلسیم اندازه کنټرولی او چې دا ټول اساسي دنده که چیرې د کلسیم د اندازه مثال ډېر ترشح کې کلسیم دغه کې په وینه کې ډېر ترشح کې هغه د دې لامل کېږي چې زموږ د هډوکو او غاښونو چې دي هغه کلسیم په کافي اندازه بیا نسي جذبولی چې دا د هډوکو د کمزورتیا او ماتېدلو لامل کېږي دوی چې دي په وینه کې کلسیم چې کوي مثال دغه کوي لږیې یا ډېریې او په اترس کې شنو او هډوکو ته تاوان رسیږي ورپسې راځو د پښتورګو د پاسه غدې وایو چې دا چې دی په دې کې یو غدې چې دی دوه برخه باندې ویشل کېږي د پښتورګې یو چې دی مرکزی دی او بل یې قشري دی او موږ وایو دغه غدې چې دی خپل د پښتورګو په پورتنۍ برخه کې قرار لري چې مرکزی چې دی د هغو دا چې دی د ادرینالین په نامه سره یاد هورمون ترشح کوي چې دوی په هغه وخت کې مثال چې یو څوک ډېر هیجاني سي یا ډېر بېرېدلی اوسي یا یو جګړه وویني یا د جګړې په حالت کې اوسي په هغه وخت کې دغه کوم هورمون چې دی هغه ترشح کېږي د مثال د خبرې موږ وایو که چیرې موږ یو زمری ووینو یا داسې یو حیوان ووینو چې د هغه څخه موږ بیر که چیرې هغه موږ وینو او هغه څه کوي حمله وغواړي چې په دغه وخت کې دغه د ادرینالین هورمون د پښتورګو د پاسه کوم غدې چې دي یا فوق کلیه چې دي د دې په واسطه ترشح کېږي چې په دغه حالت کې د انسان د زړه ضربان ډېریږي همدارنګه ژر ژر تنفس اخلي او په رنګ کې هم تغیر والی معلومیږي او بل چې دی د قشي برخه چې ده هغه د نور ادرینالین په نامه سره یادیږي چې دوی چې بې دی په وینه کې مثال د ګلوکوز کچه چې کوي را تنظیموي چې دا د مثال د بیرې په وخت کې د ګلوکوز اندازه ډېروي او په بدن کې ځواک پیدا کېږي چې موږ کولی سو په تیزي سره د هغه حیوان څخه وزغلو ورپسې راځو جنسي غدې جنسي غدې کې چې دی هغه موږ وایو تخمدانونه او خصیې شاملې دي چې د دې څخه ګامیتونه جوړیږي او په تکثري سیستم کې چې دی هغه مثال د جنسیت ټاکلو لپاره مطلب د جنسیت ځانګړتیاوې تنظیموي او په ښځو کې چې دی د استروجن او پروجسترون هورمونونه او په نارینهوو کې چې دی هغه د تستوسترون هورمون وجود ترشح کوي پس شو کې د استروجن هورمون او د پروجسترون هورمون ډیر اساسي رول لوبوي چې استروجن چې دی هغه په شوزو کې د بالغېدو کم خصوصیات چې دی هغه په کښې کې راښکاره کوي او پروجسترون چې دی هغه د امیدواري لپاره رحم چې کوي آماده کوي او موږ وایو چې دغه پروجسترون هورمون چې دی ښځې ته د ښځینه خصوصیتونه ورکوي که چیرې پروجسترون اندازه په ښځو کې مثال کمه سي هغه چې دی د نارینه خصوصیات ځان ته اخلي مثال د نارینه خصوصیات کې لکه مثال د دې ژره راځي همدارنګه اواز یې نارینه ته ورته کېږي او که چیرې په نارینه وو کې د تستوسترون هورمون کم سي هغه چې به دی د نارینه وو خاصیتونه له منځه ځي او پر ځای ښځینه خاصیتونه ځان ته اخلي مثال اواز یې نری کېږي او همدارنګه تیونه ای رازی غتیجه چه آغا چی دی ده تستوسترون هورمون ده کمی دو لامن رمسته کیجه ورپسی رازو ده جنسی غدو روست ده پانکراس غده پیجنو پانکراس غده چی دی مجوه یو دی عموما خپزان کی گلابی رنگ لری او کم ګلابي یا خام کم رنگ ګلابي رنگ لري چې د میډي لاندې او د اسنایشه د پاسه موقعیت لري چې موږ تاسو په تیر لوستونو کې هم لوستلی وو او دوی دوه اساسي نسجونه څخه جوړ شوي دي یا دوی اساسي دندې سره رسي یو چې دی هغه نسجونه دي چې هضمي انزایم ترشح کوي او د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي او بل چې بی دی د انسولین او ګلوکوز په نامه یو ډول هورمونونه دي چې هغه ترشح کوي چې هغه راځو موږ او تاسو اوس وایي چې انسولین او ګلوکوز څه ډول هورمونونه دي او څه دنده سره رسي تاسو لومړی انسولین وایو انسولین چې دی هغه هورمون دی چې موږ په بدن کې د ګلوکوز اندازه تنظیموي او کله چې موږ بدن اړتیا ته ولري په هغه وخت کې د ګلوکوز اندازه چې کوي راکموي انسولین چې دی هغه زموږ ځیګر چې دی هغه دی ته تحریکي دی ته راپاسي چې ګلوکوز په ګلایکوجن یا هم حیواني نشې باندې بدل کړي تر څو چې په بدن کې زیرمه کړل شي د انسولین اندازه کچېره کم سي په وینه کې د ګلوکوز اندازه ډیریږي چې دا په انسانانو کې د شکرې ناروغي رامنځته کوي د دې د کنټرولولو لپاره باید موږ ښه غذایی رژیم ولرو او همیشه ورزش وکړو تر څو د شکرې ناروغي څخه ساتل شي او باید د ګلوکوز د استفادې څخه باید د مثال ډیری استفادې څخه ډډه وکړو او دا کم کسان چې په شکرې ناروغي اخته کیږي په دې کې چې د تندې احساس ډیریږي چې کله دې ډیر وبوت شي هغه د دې لامل کیږي چې دوی چې مثال کوم مساله چې دا هغه بار بار تشکري چې دا په انسان کې ورسته ورسته د بیا وسلګي او د کمزورتیا احساسات احساس رامنځته کوي ورپسې راځو ګلوکاګون هورمون وایي ګلوکاګون هورمون لکه څنګه چې وویل سوله په پانکراس کې تولیدیږي او دوی چې دی د انسولین خلاف دنده سرته رسي انسولین چې وو هغه مثال موږ وویل ګلوکوز په ګلایکوجن اړي دوی برعکس ګلایکوجن په ګلوکوز بدلي او په وینه کې د ګلوکوز چې شي کوي اندازه لوړي انسولین چې وو د انسولین هورمون موږ وویل کله چې په د ګلوکوز اندازه ډېر سي دوی په وینه کې هغه د ګلوکوز کچ را کنټرولوي چې راکمې کې مګر ګلوکاګون چې دی هغه برعکس د دی فعالیت سکتره سي ورپسې د میډي او د کولمو د دیوال هورمون دی چې اخیرنی موضوع ده دا چې د موجوایو په هضمي کانال کې وجود لري او یو ډول چې د ګسترین په نامه دی هغه د میډي په دیوال کې وجود لري او د مالګي په میډي کې د مالګي تیزاب د تشغیل کولو کې مرسته کوي او همدارنګ د سیکریټین هورمون چې دی هغه ترشح کیږي چې دا هورمون چې بيدی په پانکراس کې د هضمي شریه د ترشح کولو لپاره حاصل کیږي ازو په خپله برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د تایرایډ غدد مکمل واضح کړي دوهمه پښتنه د هایپوفیز اساسي دنده څه شي ده او اخیرنی پښتنه درېمه پښتنه د پښتورګو د پاسه غدې څو برخې لري او هر یوې د دندې سره واضح کړي سسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ شنو خلاص د لسم ټولګي وایو لسم لوسته نن موږ تاسو راځو د ارسي صفاتونو موږ تیر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپیژندل چې څنګه نور عالمان ولاړ شول او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دی په هغه کې حتمی نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي کېدای شي په دې کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي نه په ځینې چې دی دوی هغه کم د مشنګ بوتي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنگ بوتي هم لاسته راوړي چې دوی دې پایلې ته ورسېدل چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو چې د مندل دغه نظریه ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای شي چې نیمه بارز واوسي او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي او د ښځینه ده ایکس او ایکس دی چې د دې په پورتنی مثال د دغه کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري چې د پورتنۍ برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات چې کېږي انتقالیږي د یو نسل څخه و بل نسل ته، چې د دوی څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کوم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړله، او ورسره مو د توماس مورګان کوم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کوم صفتونه چې دي زموږ خصوصیات یا کوم دا ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانانو باندې ښکاره کېږي هغه څه شي کوو واسي کوو. زموږ او ستاسو درس به د اووه اویایمې صفې څخه تر دوه اتیایمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي، مثال د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ورېښتانو رنګ دی، دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلېږي. او دغه کوم مثال د خصوصیات چې دي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي وویل سوه چې د جینونو په واسطه چې کېږي انتقالیږي. او ځینې وخت کېدلی سي که چېرې په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال ځایو ته تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي. مثال ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري، یعنې دا هغه څه دي ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کیږي. یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کې بیخي وجود نه لري. رزوم موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلې ونه چې د مشیمې دغه کم مخکینی برخه چې د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخه برخه چې ده د انبیه په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغه برخه په واسطه سره ټاکل کیږي. چې عموما دغه انبیه رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کیږي معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کوم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایي پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینوټایپ چې خالص و په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې یا هم د پلار هغه کوم د پلار یا مور چې هغه چې واوسي غالب واوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي یعنی د پلار په نسل کې هم چې واوسي شین رنګ وجود ولري کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به یې نسواري یا څو دانې ماشومان به یې نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به یې پکښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کوم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ ویل هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ او تاسو پیژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې څه ویدي تر اوسه پورې معلوم څه ویدي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای سي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای سي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې دی موږ وایي که چیرې دوه رګه دوغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي هغونه دې تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنې د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریک اوسي. او د دې علیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري چې دغه علیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو که چیرې د پوستکي پر رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کیږي؟ البینزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنې پروټین چې څه شي کم واوسي په هغه صورت کې البینزم رامنځته کېږي. البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورېښتانې ټول خپل ځان کې سپین رنگ لري چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کیر پد پاتې کیږي دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کیږي ډیری وخت او ډیری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کیږي او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسه دغه ودونه ونوس چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدی سي د دې د مخنیوي دپاره باید موږ څه شي وکړو په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونسي او دوی چې دی د دسترګو رنګ چې دی سپین دی نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینو ښکاره کېږي چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې رزو د ویښتانو ډول چې دی د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه الیلونه مخته راځي یعنې د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دې ویښتانو رنګ معلومیږي او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودې ویښتان چې دي هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوڅوسي یا مثال خپل تاو سوي اوسي هغوی چې د ریکام نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر فیصده بې تاوسوي ویښتان ولري چې دا عموما ناخالص دي یعنې هغه کم صاف ویښتان چې دي هغه کې چې پاتې کېږي مغلوب پاتې کېږي. ورپسې راځو د پوستکي په رنګ د چاپېریال تاثیر. د پوستکي په رنګ چاپېریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنې جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي کېدلی سي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپېریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا دا اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کول لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نر لولواري له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشو کېږي چې د ګیدړې رنګ پوستکی چی کیږي سپین کیږي چې دی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې چیشي سي پچ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا غره کوم یوازې دی نه که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو ډېری هغه سرڅې ده یا هغه سیمې چې چې شي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلې چې نسبتا سپین وي او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگ یا تورته نږدې یي. که چیرې مثال خپل افغانستان ته موږ په نظر کې ونیسو افغانستان کې هم هغه سیمې هغه ولایتونه یوازې هیوادونه له اخوا ته پرېږدو چې نږدې خپل هیواد ته راسو هغه سیمې چې ډېر توده یي د هغو کسانو د جلد رنګ نسبت و هغو کسانو چې سرسید کې ژوند کوي فرق کوي ډېر تفاوت کوي یعنې چاپېریال او جینیټکس دواړه کولی سي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باید ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسې ته سوال پیدا سي چې مثال په ګرمسیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین هغه چې دی هغه بیا د چې دی د جینیټیک تاثیرات دي یعنې پر هغوی باندې چاپېریال ډېر تاثیر نه یې اچولی جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېرې پر ورپسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزومو په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایي. د کروموزومونه چې دی هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دی درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي چې په دې کې دوه ویشت دي جنس ټاکو دغه دی مثال جسمي دی او یوه جوړه چې ده هغه جنسي دی جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې دغه د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغییر راسي زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کیږي او که چیرې ډیر سي هغه د څه کیږي د ډاون سنډروم نه جوړې رامنځته کیږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي کم سي په هغه کس کې هغه څه کیږي مړ کیږي ځکه چې ناقص کیږي. یعنې د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې چې سوی دی پکشي کې کم راغلی. ټول نارمل انسانان چې دي د هغو د بد شپږ څلوېښت دانې چې اوسي کروموزومونه اوسي او درویشت جوړې اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډېر سي. که چیرې کم او ډېر سي د مختلفو تاوانونو سره نوموړی کس مخامخ کیږي. او جینونه چې دي هغه ټول کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دی د میتابولیزم عملیې دي او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسېږي. یعنې ټوله په جین پورې اړه لري او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس زه داون سنډروم وایو. داون سنډروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډېروالی یو عدد کروموزوم زیات سي نوموړی شخص چې دی هغه د داون سنډروم په ناجوړۍ باندې اخته کیږي. چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دې ډېری خصوصیات شي په د شکل لحاظه هم سره ورتي او دوی چې دي ټوله د ذهني وروسته پاتې والي سره مخامخ کیږي. په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دوی کوچني پاتې. دا ناجوړي چې ده عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دېرش کلو وروسته مثال څه کیږي امیدواره کیږي هغه ښځې. اوس مثال که چیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیادې ښځې که چیرې امیدواره سي په هغو کې یو پر یو زرو پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کیږي داون سنډروم باندې ماشوم اختی. او که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش پورې کلونو میندې مثال اوسي د هغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډېریږي. یعنې د اتلس څخه که تر دېرش موږ په نظر کې ونیسو هغه یو دانه یې په ډېرو کې. او که چیرې د دېرش څخه تر پنځه دېرش کالو میندې مثال امیدوار اوسي هغوی چې بې دي د دغه کم فیصدي چې ده دوه چنده کیږي. یعنې دوه په یو زرو پنځه سوه کې دغه کسان په هغه اخته کیږي. او که چیرې تر پنځه څلوېښت کلنۍ عمر ډېر اوسي هغه بیا ډېر فیصدي چې کیږي ډېریږي. یعنې ډېر کسان کېدلی سي په دا داون سنډروم باندې دا ماشومان یې پاخته سي چې یو په شپارس باندې فیصدي کېدلی سي. پس موږ اوس تاسې د نن ورځې مورزو په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د سترګو رنګ واضح کړه. دویمه پوښتنه د البینیزم ناروغي د څه شي له امله رامنځته کیږي. او درېیمه پوښتنه داون سنډروم څه ډول ناروغي ده. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
مالات خلقوں کے چار تک دے نہ soon.